د کونړ خلکو سره د ولسمشر کرزي نه نیولې د اوبو او برېښنا او همدارنګه د مالی وزیرانو ډېرو نورو خلکو ژمنې وکړې چې موږ به د کونړ په سیند باندې بندونه جوړو. همدارنګه د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان دا خلکو ته ویلې چې په دې باندې موږ سروې کړې ده او چې کله شپږو ځایونو کې په دې باندې موږ بندونه جوړولی شو او د دې په وسیله به 250 میګاواټه برق ترلاسه کړو چې په بهرنیو هیوادونو به یې خرڅ کړو ټول افغانستان ته به یې ورکړو. خو بدبختانه چې هغوی خپلې ژمنې عملي نه کړلې. قذافي مل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا زمونږ نوی حکومت به په کونړیانو سره په کړو ژمنو کې بریالی شي که نه؟ دوی به هم د تیر په څیر باندې خپلې خبرې په یخ ولیکي او نور ته به یې کېږدي او سبا به تنې هېرې وي.
موږ خوشبینه یو او امید لرو انشاءالله تعالی د نوي حکومت څخه چې کومې ژمنې چې کړې دي د کونړیانو سره دا به حتما پلي کوي، ځکه د کونړ ولسونو ورته په ډېرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده. د سر په بدله دوی تللي دي، په داسې یو بد حالاتو کې امنیتي ستونزې موجودې وي. دوی انتخاب کړی دی په خپله خوښه باندې، حتما به یې دغه وعده چې ورسره کېږسي دا به حتما پلي کوي. ملنزي صاحب مو ته اشاره وکړه، افکاری صاحب ته هم اشاره وکړه چې کونړیانو لپاره یو لوی ضرورت د برق بند چې باید برق بند جوړ شي. خو یو ستونزه بل هم دلته ده چې اوس سره کونړیان مخ ته او د کونړ خلک ترې ځورېږي، هغه امنیتي ستونزه ده چې تاسو پوهیږئ چې له ډېرې اوږدې مودې نه د پاکستان د لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې راکټي بریدونه کیږي، خلکو ته پکې مالی زیانونه اړول کیږي، خلک کډه کولو ته اړ شو. مهمه خبره چې دا خلکو لپاره هغه امنیت دی، او وخت چې خلکو ژوند د ګواښ سره مخ وینو هغه باید ډوډۍ څه کوي، بیا رغونې کارونه څه کوي او نور خدمات څه کوي. مهمه خبره د ژوندنو او دلته خلکو د خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دی. غوښتنه مې دا ده د نوي حکومت څخه، د ښاغلي اشرف غني څخه، چې دوی د ډیپلوماتیکو لارو چارو د پاکستان هیواد سره اړیکې خپلې ښې کړي تر څو موږ د دغه بدبختیو څخه خلاص شو.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، زمون میلمنو د کونړ اغه لومړنی او مهم ستونزې یاد کړلې چې باید نوې حکومت په کونړ کې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي. که چیرته د پخوانیو مسولینو د وادو په اساس باندې یاد هغوی چې کومې خبرې کړې دي د هغوی د سرویو په اساس باندې دلته بندونه جوړ شي، 250 میګاواټه برق پل د تولید شي او د دې نه به موږ بهرنیو هیوادونو ته برق ورکو، خرڅ به کوو، دلته فابریکې جوړې شي، په زرګونو ځوانان افغانان به د کاروبار خاوندان شي، فابریکې به جوړې شي، نور شیونه به جوړ شي، یعنی افغانستان به د صنعت په لور ګړندي ګامونه واخلي، د نورو هیوادونو سره به سیل شي. د دوی هم همدغه غوښتنه چې باید دغه کارونه وشي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې تر اوسه پورې ولس د دغه سی کارونو په ترسره کولو کې دولت سره څه کړي دي او پاینته کې څه کولی شي؟ ملنګ صاحب،
که څه هم په مطبوعاتو کې کونړ ډېر ناامنه خول کیږي، خو زه دا په زغرده ویلی شم چې د هیواد د ډېرو ولایتونو په پرتله د کونړ امنیت تر ډېره ښه دی. همدا تاسو همدا شیبه د مرکز اسلام آباد نه که په موټر کې کینئ نو داسې فکر وکړئ چې 15 کیلومتره تر نړۍ پورې په خاص آنۍ سره کولی شئ چې لاړ شئ. او زه پخپله په موټر کې کېناستلی یم او تر نړۍ رسېدلی یم. نو فکر کوم چې دا د کونړ د ولسونو همکاري ده. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې د کونړ ولسونه دي الحمدلله یو خو یو زمونږ غټه لاسته راوړنه چې دا هغه دا ده چې د کونړ خلک زیاتره باعلمه دي، عالمان دي، داسې شخصیتونه دي چې د نظام په اهمیت پوهیږي. که چېرته د کونړ د ولسونو همکاري نه وي نو په دغه شان یو لرې پروت ولایت کې چې د پاکستان سره په ګاونډ کې پروت دی، فکر وکړه چې دلته هیڅ د بیا رغونې کوم کارونه نه ترسره کېدل. دغه څه کارونه چې ترسره شوي دي، یعنی معنا دا امنیت و ولس همکار و، دغه کارونه د ولس د همکارۍ په شتون کې ترسره شوي دي. زه اوس هم مطمئن یم چې د کونړ ولسونه د نظام طرفدار دي، د نظام سره همکار دي، مخکې پوره پراخه همکاري کړله او د اوسني نظام سره خو بېخي ځکه همکاري زیاته کوي چې ډېرې رایې په دغه انتخاباتو کې د سر په بدل ورکړي دي د خپلې خوښې نمایندانو ته. او دغه دواړه نمایندان هغه څوک دي چې اوس ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی په سر کې قرار لري، او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هم د انتخاباتو یو مخکښ نوماند و، دویم د کونړ له لارې ترلاسه کړي دي، او اوس ته د نوي ملي حکومت اجرایي رئیس دی. د کونړ خلکو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي، کومې غوښتنې چې دي دا باید عملي شي، او د کونړ ولسونه د امنیت په برخه کې د دوی سره پوره همکاري کوي، ځکه په خپله ولسونه که همکاري ونه کړي خو څه نه غواړي. خو دا چې موږ د ولس په استازولې خبرې کوو، ولس د نظام طرفدار دی، په امنیت کې ورسره همکاري کوي. د دولت له لورې چې کومې پروژې په اصطلاح کوم پروګرامونه پلي کېږي، ولس یې په څنګ کې ولاړ دی. زه سل په صده په دې مطمئن یم چې ولسونه به همکاري کړې وي، کړې ده، او له دې وروسته به هم وکړي، خو په دې شرط چې واقعا کونړ ته توجه وشي. که کونړ ته توجه ونه شي، نو بیا به هم داسې شي چې ولسونه چې هغه لیوالتیا لري او هغه هیلهمندي چې لري، که خدای نخواسته دا یو ځل بیا په ټکر کې واچول شي، نو دا به د کونړ د ولسونو سره ستره جفا وي. زه بیا هم د خپلو دغه مشرانو چې د حکومت په سر کې دي، ځانګړې توګه باندې د جمهور رئیس نه دا غواړم چې د کونړ د خلکو سره ډېرې وعدې شوي دي، خو د هغوی وعدو ته د عمل جامه نه ده وراغوستل شوي، او زړونه یې مات شوي دي. اوس باید ډاکټر صاحب د خپلې مهربانۍ له مخې د کونړ ولایت چې مستحق ولایت دی، د افغانستان ختیځه دروازه ده، دې ته ځانګړې توجه وکړي، او ولسونه یې په هره برخه کې همکار کړي.
مننه ملک زیا صاحب. افکاری صاحب، ستانه پوښتنه دا چې دلته ځوانان ته تر کومه حده پورې کارونه پیدا شوی دی، او همدارنګه ځوانان د ځان لپاره څه کړی دي، او یا کدا د دینه به تیر شو د دغه بندونو جوړولو لپاره، یا په کونړ کې د آبادی په لارو چارو کې خپل ځوانانو کوم قدم د سی پورته کړی دی چې د دولت سره همکاري وکړي، یا د پی آر ټی سره، د نور سره کولای شي چې دغه وی چې یو وخت فرهنګیان او مدني ټولنو خلکو پیسې راټول کړي دي لپاره چانده وکړله، هڅې وکړلې.
ډېره مننه انوري صاحب. که څه هم د کونړ ځوانانو ډېرې زیاتې هڅې کړي دي، او ځوانان چې دي دا په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، چې په ټولنه کې ځوانان نه وي نو ټولنه نیمګړې ده. همدغه ځوانان دي چې د وسلوالو لیکې هم همدغه ځوانانو پیاوړي کړي دي. خو که ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، نو ځوانان ډېر څه کولای شي، او د کونړ ځوانان او مدني ټولنو بیا دا حرکت هم په کونړ کې کلی دی چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره هغوی په اسدآباد کې کور په کور، او همدارنګه دروازه په دروازه په دوکانونو باندې او په هټیو باندې وګرځېدل، او چاندې وکړله د دې دپاره چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره امکانات برابر کړي. که څه هم په دغه امکاناتو به ونه شي کړی چې د سره تاق بند جوړ شي، خو دا د ځوانانو یوه هڅه وه، یو خوځښت و چې مدني حرکت و، چې
یوازینی فکر داسې و چې حکومت ته دا وښیي چې موږ کور په کور ګرځېږو، لس افغانۍ، شل افغانۍ، دوه افغانۍ، پنځه افغانۍ راټولو، نو د دې بند لپاره راجمع کوو، نو تاسو باندې څه شوي دي چې تاسو په دې دومره پریمانه مرستو کې دې بند ته پام نه کوئ؟ یعنی مطلب یې دا و،
مطلب یې همدغه و چې دوی دولت ته دا خوله چې تاسو زموږ سره څو ځل د دغه برېښنا بند جوړېدو ژمنې کړي دي، خو هغه تاسو فلی نه کړلې، او موږ هم دا کولای شو چې خلکو ته وښیو چې موږ د وس نه پوره نه ده، خو خپلې هڅې کوو او خپلې هڅې هم کړې دي په دې برخه کې.
قذافي مال اخیری پوښتنه ستانه ده، ستا خپله په ولسونو څه غږ دی، او همدارنګه په ځوانانو باندې چې د وطن د آبادۍ لپاره کوم کارونه وکړي، او همدارنګه حکومت ته څه پکار دی چې وایي کې تر څو دا وطن آباد شي، دلته امنیت راشي، او خلک د پرمختګ په لور، یا افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي.
مننه انور صاحب. یوه ستره بدبختي چې د تیر حکومت نه پاتې ده، د یو فرهنګ په شکل باندې هغه په ادارو کې د فساد دی، بې عدالتي ده، او همدارنګه د حساب نه ورکونه، یعنی په ټوله کې د ښې حکومتداري نشتون دی. زما د نوي حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی یوه ښه حکومتداري رامنځته کړي، یو پیاوړی نظام رامنځته کړي، عدل قائم کړي، او هغه روابط او د اړیکو د لارې چې پخوا څوک مقرریدل هغه ختم کړي، او ضوابطو ته ترجیح ورکړي. تاسو وګورئ په کونړ کې داسې رئیسان شته چې د کرزي صاحب د اولې دورې نه موقت ادارې نه چې دوی رئیسان شوي، تر اوسه پورې دیارلس کاله وشو چې دوی رئیسان دي، ولې دلته قحط الرجال نور رئیسان نشته؟ تاسو وګورئ په سرګونو ځوانان، موږ هر کال فارغین د لوړو زده کړو څخه لرو، خو ولې بدبختانه هغوی بیکاره دي، او تیر دولت په دې باندې ونه توانېدو چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نو غوښتنه مې د نوي حکومت نه داده چې دوی ځوانانو ته خاص توجه ورکړي، او کار اهل کار ته وسپاري، او پوره معنا باندې د ښې حکومتداري او قوي نظام رامنځته کړي. او د ولسونو څخه مې غوښتنه دا ده چې بس تنور دوی د بیتفاقی نه لاس واخلي، یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي او په ګډه دې د خپل نظام لپاره هڅې وکړي.
ساعت یاد